ستړي مشي دا مشال ریویو ده د پنځو بجو په دې خبري غړی کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان احمد شاه زمی او تکنیکی ملګری اسحاق امیری نه کېلی او سلامونه ومني. د پاکستان په سنټ کې د دغه هیواد د عدلیه او د پوز د رول په اړه شوي بحثونه د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال مطالب مدله هم راوړي. د دې خپرونې په بهیر کې به درته شننې او تبصرې هم وړاندې کوو، خو له هر څه مخکې خبرونه د احمد شاه زمی.
پاکستان سینټ پر پوز او عدلیه د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلت تور پوری کړی دی. په پاکستان کې د اعتصاب قومي عدالت د نواز شریف د مقدمې اورېدنه د نومبر تر 8 نیټې وځنډول، او شامی پوز او ائتلافي ځواکونو له اسلامي دولت وسطوالې ډلې د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار نیولی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلي پر مشکوک لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وسو، چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوځي اسټابلیشمنت او عدلي د اختیار په اړه بحث کیږي، خو پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې ده. د پوځ مرکزی دفتر ته په اشاره تور پوری کړي په پاکستان کې د پارلمان عدلي او ملکي اسټابلیشمنت واک اسلام آباد راولپنڈی ته انتقالیږي، خو د واکمن مسلم لیگ نون سینیټر مسعود مجید ویل انتظامی خپل اختیار نه دی کارولی. د البته ویل عدلی له پارلمان هم واک اخیستی دی، خو د متحده کامی مومنت سینیټر طاهر مشدی ویل پوز هیواد په چارو کې مهم رول ترسره کوي. عدلی او پوز سینیټران د تازه تورونو په اړه لاڅ نه دی ویلي، خو په تیر وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګواکې له خپلې ټاکلي دایرې تیرې کوي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نن عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال ویلي چې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پسې ستغي سپوري وایي. نواز شریف د خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته په دریم ځل وړاندې شو. له عدالت د باندې له خبریالانو سره په غیر رسمي خبرو کې پخوانی وزیر اعظم وویل چې هغه ته لا دا نه دی ویل شوي چې کومې مقدمې پرې درج شوي. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په اړه نوموړي وویل چې په داسې حالاتو کې د جمهوریت ملاتړ کول پکار دی. که د یو چا په خوشحالولو کې ځینې خلک مشغوله سول، نو دا به په جمهوریت پورې ملنډې وهل وي. له عدالت د باندې د خبرو پر وخت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب بیا وویل چې کله پاناما اسناد راغلل، نو نواز شریف په خپل سپریم کورټ ته خط ولیکي.
دا تاریخی ورځ نه ده، خو په پاکستان کې یو تاریخي دور ضرور شروع شو. د وزیر اعظم په حیث نواز شریف خپل ځان د احتساب لپاره پیش کړی وو. نو ویلي وو چې دا روایت زه پیل کوم، او له دې روایت او احتساب به حکومت تیښته نشي کولی.
نواز شریف شاوخوا درېونۍ د خپلې میرمنې کلثوم نواز د درملنې لپاره په لندن کې، او پرون احتساب عدالت ته د درغلي د مقدمې اورېدنې لپاره اسلام آباد ته ورسېدي. هغه ویلي چې عدالت ججانو هم دا منلی چې پر نوموړي لګول سوي تورونه د فساد یا کرپشن کیسونه نه دي. عدالت د یادې مقدمې اورېدنه د نومبر تر 8 نیټې وځنډول. نن سهار د سویلي وزیرستان د واڼه د سیمې سمرباغ ټچیګڼ اوسېدونکو د واڼه ژوب او واڼه ډېر اسماعیل خان لاره بنده کړې وه. احتجاج کوونکو غوښتنه کوله چې حکومت یې له کراکوټ څخه تر سمرباغ ټچي پورې 45 کیلومتره کچا سړک ورته پوخ کړي. پر دې مهال د ګاډو او خلکو تګ راتګ بند و. د نورعالم په نامه یو احتجاجي په دې اړه نن مشال راډیو ته وویل
می دا احتجاج کړی و ځکه چې دا روډ کچا ده، یو کندی دی پکې، او د مو بیمور بیا په ګاډي کې مو خسته وي. د دغه کچا روډ د لوسا یمو ډېر بیمورون ایکسپایر شول په لیار کې. تیرې د میز تسالی ونه شوله، د میز باور ونه شه، نو میز پنځمه شپږمه ورځ بیا د روډ ته راووځي. بیا احتجاج کې پر امن طریقه باندې
احتجاج کوونکو د ملیشا ځواک له مداخلت وروسته دوه ساعته پس خپل احتجاج تر 15 ورځې پورې وځنډاوه. بلخوا د احتجاج په غبرګون کې پولیټیکل نظام ویل چې دوی به د دوی ژغ تر اړوند چارواکو پورې ورسوي. خبرونه له مشال رادیو څخه اوري. شامی پوز او ائتلافي ځواکونه له اسلامي دولت وسطوالې ډلې څخه د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار دیر الزور نیولې دي. د شام د بشري حقونو څار برتانیا میشتې ډلې بیګاول شامی ځواکونه اوس هم د ښار هغه سیمې له وسطوالو څخه پاکوي چې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې دي. شامی پوز په سپتمبر کې د دې ښار د بیا نیولو لپاره عملیات پیل کړي ول، چې ورته د روسیو هوایي بریدونو، د ایرانیو ملیشو او لبناني شیعه وسطوالې ډلې حزب الله ملاتړ ترلاسه دي. د اسلامي دولت ډلې له 2014 کال راهیسې د ښار د زیاتره برخو کنټرول درلود، خو د ښار یو لوی سیمه د شامی پوسټ تر واک لاندې و چې پکې شاوخوا درې نوي زره ملکي وګړي بند پاتې ول. دیر الزور د شام د تیلو پیدا کوونکي یوازینی ولایت مرکز دی. د امریکا سوپرسونیک بی 1 بی بم غورځونکو الوتکو د کوریا ټاپو وزم پر فضا پروازونه وکړل. د امریکا هوایي ځواکونه ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته لیږل شوی دی. د امریکا د پیسیفیک هوایي قواو په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې ویل چې دواړه بم غورځونکي الوتکې په ګوام ټاپو کې د امریکا له پوځي اډې الوتی او د جاپان د هوایي ځواک له الوتکې سره یو ځای شوی دی. خبر پانه وای چې دا تمرینونه په شمالي او جنوبي کوریا له ورستوي پیر سره تړاو نه لري، خو د شمالي کوریا چارواکو له قهر ډک خبرګون څرګند کړي او په سیمه کې روان پوځي تمرینونه غندلې دي. په مقدونیا کې یو عدالت په 2015 کال کې له پولیسو سره په نښته کې ککړو 33 کسان ته د ترګري په تور سزاګانې اورولې دي. په هغه نښته کې 22 کسان وژل شوي ول. په سکوپی کې جنایي عدالت تیر مازدیګر په سخت امنیت کې وو کسان ته د عمر قید او نورو هغو ته له 12 څخه تر 40 کلونو پورې د بند سزاګانې واورولې. عدالت څلور کسان بری کړل. تورن کسان البانوي توکمه دي چې زیاتره د کوسوو او مقدونیې دي. او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر اکاونټ پرون د یو لس د کول لپاره بند شوی. ټولنی شبکې ټویټر ویلي چې د ولسمشر ټرمپ پاڼه د هغو یو کارکوونکي چې پرون یې په هغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بنده کړې وه. ټویټر د پیغام له لارې ویلي چې څېړنه کوي څو دا کار بیا تکرار نه سي. ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې د هغه پاڼه د یوه بدنظمه او بدنیتي کارکوونکي لخوا د یو لس د کول لپاره له فعالیته لوېدلې وه. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او 1.5 میلیونه وګړي پر ټویټر ورسره ملګري دي. دا وتر دې محله د مشال رادیو خبرونو استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځم چې سراج زهیر وړاندې کوي.
نن د جمعې پورز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غسل شوې د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.40 روپۍ غسل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پوند په 1.20 روپۍ او په 1.30 روپۍ. یو یورو په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 9.30 روپۍ او په 9.50 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 23.50 روپۍ او 23.50 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 310 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 308 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورز به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14، بنو کې 29 او 14 او کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 4 ډیګري سینټی ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی خبرونه د تازه مونږ همکار احمد شاه زمی او د موسم حال او د کرنټ خبرې مو د سراج زهیر ناوړي دي. د دې روانې خبرونې ځینې مهم مطالب دادي. د پاکستان په سنټ کې د دغه هیواد دادلی او د پوست په اړه بحثونه حال به واوري او د قبایلي سیمو د اصلاحاتو په اړه باندې د سفران د وزیر مملکت وایي
آج تک ریفانس کے حوالے سے کسی نے بھی ریفانس کی مخالفت نہیں.
پوانا کے ددغزی ولس احتجاجی مظاہرہ کرے
اور دمو بیمور بھی ہے گاڑی کے میں وہ خستہ بھی دے دخ کا چاہ روڈ دے لوسا یہ مو دیر بیمورون ایکسپائر شول پلیار کے
پا کراچی کی دا پختو و تلے شاعر ریاض تسنیم بستر شوئے دے دا حقی عمل گرے وائی
دا صحت وزا دے رکھنے دا نوزا ایچ دا
قبائلی سیم افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسه تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې خبرونه غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستل او اوریدل شي. ورو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورځو. د پاکستان سینټ د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځ او عدلي پر مداخلو تنقید کړی. تېر ورځ د ادارو د واک او اختیار په اړه په سینټ کې بحث وشو چې بګي یو شمیر سینټرانو پر پوځي او عدلیې انتقاد وکړ او توري ور باندې پور کړ چې د واک توازن زیانمنوي. نور تفصیل محمد عمران ناک.
د پنځمبه په مازیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث شو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان فوزي اسټابلیشمنت او عدلیه د واک په اړه بحث کیږي خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېره پیچلې ده. فرت الله بابر تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان عدلیه او ملکی اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راولپنډې ته انتقالیږي. د نوموړي په وینا چې واک هغه خلکو ته د ورکولو هڅې روانې دي چې ځان له احتساب هم بالا گنی. خود واکمن گوند مسلم لیگ نون سینیٹر مسعود مجید اویل انتظامی خپل واک نه دے کارولے د بردلیه تور پوره کو چله پارلمان یې هم واک اخیسته دے. پدی باس کې متحده قومی موومنت سینیٹر طاهر مشدی اویل فوز د هیواد پچارو کې مهم رول تر سره کړي. د پښتونخوا ملي عامه ګوند سینیٹر عثمان کاکړ اویل چې سیول او فوزی بیوروکراسي پولیسي مواره په سمتوګا نه پوره کړي او دا هڅه کوي چې د پارلمان واک کم کړي. د بلوچستان نېشنل پارټي سینیٹر جهانزیب جمال دینی اویل چې واک تل د یوې ادارې سره پاتې شوی دی، باید دادلی او ځواکونو د مشرانو ټاکنه د سینټ لاري وشي. کدا پریکړه وکړي شي نو د پارلمان د واک به د ټولو سره احساس وي. عدلی او فوز سینټرانو د تازه تورونو پاړه لاس نه دی ویلي خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګنې دوی ل خپل واکا تجاوز کوي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه خپنه غاوري. لکه څنګه چې تاسو په راپور کې اوریدل چې د سینټ په غونډه کې په پاکستان کې د ادارو ترمنځ د طاقت په توازن بحث شوی دی. د پیپلز ګوند سینټر فرت الله بابر ویلي چې په پاکستان کې د ادارو ترمنځ د طاقت د توازن موضوع د نړۍ د نورو هیوادونو په مقابله کې زیات پیچلې ده. پوښتنه دا ده چې په رښتیا هم د طاقت د توازن دا ستونزه هم دومره پیچلې ده او که څنګه. عبدالحی کاکړ له کارپوهانو سره خبرې کړې او دا راپور یې برابر کړی.
د زیارت ورځ په سینټ کې د فوج او منتخب حکومت ترمنځ د تعلقاتو پر موضوع په بحث کې د برخه اخیستو پر وخت د پیپلز ګوند سینیټر فرت الله بابر دا نکته راپورته کړه چې په نړۍ کې د پارلمان، فوج او عدلیه ترمنځ خبرې اترې کیږي چې دا رنګه د دوی په منځ کې ټکر رامنځته نشي. خو د په وینا په پاکستان کې د ادارو ترمنځ یوازې د طاقت د توازن مسله نه ده، بلکه دا ستونزه نور هم پیچلې ده. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه ډاکټر اعجاز خټک د فرت الله بابر له دې خبرې سره اتفاق کوي.
کومه دا خیال نه چې بابر کې دا خبره کوي چې دا یو کمپلیکس ایشو دی. د ملک کې ډیموکراټیک نورم جوړول غواړي او هغه رول لري هغه لپاره څنګه سپسي چې لکه یو شی چې دا شیو چې اوس به یې ایز ا ساب کمیشن جوړوي نه پدې بابر کې ورو با ته یو کو چې دې به پکاره انتظام کمیشن فوج او د ججانو هم انتظام کوي. خو هغه هم سیاسي پارټیانو ټولو پارټیانو او بیا صرف پیپلز پارټي هم دارو سوکا او ویننه فوج او ججان دې پکې نه نو دې سره به بیلانس څنګه راځي.
په پاکستان کې د فوج، پارلمان او عدلي ترمنځ د طاقت د توازن ستونزه له لسیزو راهیسې موجوده ده. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو پوه او لیکوال فسیزکا د فرت الله بابر له دې خبرې سره اتفاق کوي او وایي چې په پاکستان کې د ادارو ترمنځ د توازن خبره رښتیا هم پیچلې ده. خو د ده په خبره دا یوازې د فوج په طاقت پورې نه ده تړلې.
یو ګورای چې موږ صرف دا وایو چې ملټری سره طاقت دی او دا یې یره د لاس حکومت دباو شي صرف دا نه دی. دغه اعلان د چې ملټری یو پاپولر طاقت هم دی پاکستان کې.
په پاکستان کې د فوج، منتخب پارلمان او عدلیه ترمنځ د طاقت د توازن موضوع باندې بحث له هغه وروسته نور هم تود شو چې سپریم کورټ د جولای په پای کې د پاناما اسنادو په مقدمه کې نواز شریف نه اهل وګرځولې چې وروسته هغه له وزیر اعظم استعفا ورکړه. له دې وروسته نواز شریف او د هغه ګوند په اشارو کنایو کې پر فوج او عدلیه تنقیدونه کوي او د پاکستان په پارلمان کې هم وخت نا وخت د موضوع د بحث مرکز وي.
تاسو مشال یو ته وګی د پاکستان وزیر اعظم ناهل شوی په خانی وزیر اعظم نواز شریف ته احتساب عدالت کې روانو مقدمو ته وړاندې شوی دی. په دې اړه باندې تفصیل محمد عمران راکړي.
د جمعې په ورځ نواز شریف د خپل لور مریم نواز او زوم کیپټن صفدر سره په اسلام آباد احتساب عدالت ته وړاندې شو. د دې ورځې پر مهال احتساب عدالت ته نږدې په لسګونو د پولیسو او اف سی اهلکار ځای پر ځای کړی شوی و. د عدالت نه بهر د خبریالانو سره غیر رسمي خبرو کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ویل چې هغه ته دا هم لانه دی ویل شوی چې کومې مقدمې په درج شوي، کومه ټیکه یې اغستې یا د رشوت اخیستلو کیس دی. هغه زیاته کړه چې چرته دې سزا خو نه ورکول کیږي چې ترهګري له هیواده ختم کړی شوی او معیشت د پرمختګ پر لور روان دی. د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری په اړه نواز شریف وویل چې په داسې حالاتو کې د جمهوریت ملاتړ کول پکار دي. د چا په خوشحالولو کې ځینې خلک مشغوله شو نو دا به د جمهوریت پورې ملنډې وي. هغه تور لګوو چې آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پورې سپور استغې وایي. نواز شریف زیاته کړه چې څومره هم کیسونه روان دي هغه ټول لوستې دي او دا د کاروبار په اړه دي. د دې ترڅنګ هغه د کورنۍ دننه د اختلاف خبرونه هم رد کړل او ویل چې دا یوازې د بهر خلکو خواهش کېدی شي. د نواز شریف احتساب عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال د هغه سره د ګوند غړو او کارکنانو ترڅنګ د موجوده کابینې غړي هم موجود وو. د عدالت نه بهر د خبرو پر وخت د اطلاعاتو وزیر مریم اورنګزیب وویل چې کله پانام اسناد راغلل نواز شریف پخپله سپریم کورټ ته خط ولیکو، بیا د جی آی ټی مخې ته سره د کورنۍ وړاندې شو او اوس عدالتونو ته هم راځي. د دې هر څه یوازینی مقصد هغه بنیاد کې ښودل دي چې احتساب پکار دی.
پاکستان کې یو تاریخي دور ضرور شروع شو. د وزیر اعظم په حیث نواز شریف خپل ځان د احتساب لپاره پیش کړی وو. نو ویلی وو چې دا روایت زه پیل کوم او له دې روایت او احتساب به څوک هم تیښته نشي کولی.
د ذکر ده چې په درېیم ځل نواز شریف د جمعې په ورځ احتساب عدالت ته وړاندې شو خو عدالت ته د هغه د نه حاضرېدو درخواست رد کړی شو او تر 8 نومبر یې اورېدنه وځنډېده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د ماشومانو او د ښځو د حقونو مبارزه کوونکو د سینټ او د قومي اسمبلۍ نه د جنکو د کم عمرۍ د ودونو مخنیوي لپاره عمر 13 کاله کولو غوښتنې سره سره د کم عمرۍ د ودونو د نقصاناتو په اړه نه یوازې په ټولنیزو رسنو بلکې د عام ولس د آگاهۍ مهم نه هم شروع کړي. په دې اړه تفصیل د رابعه اکرم خان په دې رپورټ کې اورو.
د ماشومان د حقونو مبارزه او د مینې لاس خیر سرکاري ادارې مشره مینا گبینه وایي چې د کم عمرۍ ودونه د ملک یو عام مسله ده. د دې په وینا چې د ماشومان د حقونو او تحفظ په اړه پاکستان د ملګرو ملتونو په معاهدو لاسلیک کړي خو د هغې باوجود اوس هم د جینۍ عمر د واده لپاره نه دی سیوا کړی شوی.
ما په دسمبر کې مخال د ډیسایډ کې چې سینټ په دې باندې جواب راکړي نو هغې نه اول موږ خپل خو از ا سیول سوسایټي از سټیزنز اف پاکستان موږ ټول د غواړو چې څومره اویرنس کریئټ کول شو یا سینیټر سره خبره کول شو غي ایکسپلین او ایون ریلیجیس او چا چکو مغی چا خلکو غی انفلوئنس ته غی باندې دا ډیر ضروری دا سوشل میډیا خو جی اوس ټول انفلوئنسلز په سوشل میډیا باندې دي.
د خصو د حقونو مبارزه او پټولنیسو مسلو ډاکومنټری جوړون کی سمر من الله وای
ډیر زیات ضروری دا چې په دې کې د مون یا عمر او ساتو چې دینه کم عمر هغه جنکو هغه ودونه په الیګلی غیر قانوني او هغه کې مونږ ټول دا غواړو چې 18-18 کالو نه کم عمر ماشومانو جنکو یا هلکانو هغه د ودونه نکېږي او دا د بالکل الیګل ګڼل کېږي.
13 میاشت د سینټ داخله امور کمیټې د جنې عمر 18 کاله منصوري ورکړې و. د سپنس دا سینټ ته د منصوري لپاره لیګل شوی و. دا بل وړاندې کوونکې د پیپلز پارټي سینټر سحر کامران وای چې په دې بل د اتفاقي رائے لپاره یې سینټران سره خبرې شروع کړې دي. د دې په وینا چې په دې لړ کې د مدني ټولنو فعالانو ډېر ښه رول ولوبولو. دا وایي د پیپلز پارټي سینټران باندې یوازې ووټ ورکوي بلکې هغوی به ما سره دې کې هم مرسته کوي چې دې بل لپاره ووټونه راټول کړي او د سینټ نه پس چې کله دا بل قومي اسمبلی ته ځي نو په قومي اسمبلی کې زموږ غړي نفیسه شاه، شافی عمری، صوبیا فریال تالپور او ډاکټر ازرا پلی شو به دا بل مخ په وړاندې وړي او ماته باور دی چې دوی به په دې بل اتفاقي رائے حاصل کړي او دا شند نور ګوندونو خزینه غړي به هم موږ ځان سره کوو. نو زه ګڼم چې هغوی به دا یقیني کوي چې دا بل قومي اسمبلی نه هم منظور شي. د ماشومان د حقونو مبارزه کوونکو په وینا چې د اسلامي ملکونو سازمان او ای سی لوړاندې نه د واده لپاره عمر د 18 کالو کولو یو قرارداد منصور کړي خو که اوس هم دا بل منصور نه شو نو دا به یو ځانګړی کیس وي چې پاکستان ټول اسلامي نړۍ سره اتفاق نه لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
تاسو مشال ریډیو د خوږی د قبایلی سیمو په اړه یو راپور ترستاسو پام راګرځوم. د قبایلی سیمو ځینې د پارلمان غړو د سفران د وزیر مملکت سره په کډه خبري کانفرنس کې ویلي چې قبایلی سیمې په خیبر پختونخوا کې پور ګړېدو باندې د قبایلی سیمو ټول د پارلمان غړي سلا شوي دي او راتلونکي د قومي اسمبلۍ غونډه کې بعد دغه اصلاحاتو منظوري ورکړل شي. نور تفصیل د اسلام آباد سراج زهیر راکړي.
اسلام آباد کې د پنځشنبه په مازیګر د فاټا ځینی پارلیماني غړو سره په ګډه خبري غونډه کې د سفران وزیر مملکت غالب خان وویل چې د قبایلی سیمو ټول د پارلیمان استازي په دې باندې رضا شوي چې قبایلی سیمې د خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. د نوموړي په وینا چې دوی به اوس په حکومت فشار اچوي چې راتلونکي د قومي اسمبلی غونډه کې فاټا اصلاحات بل منظور کړي. په دې اړه غالب خان زیاته کړه،
آج تک ریفارمز کے حوالے سے کسی نے دی ریفارمز کی مخالفت نہیں،
وہی ترنن پوری دے اصلاحات چاہ مخالفت نه دی کړی. کوم چې نن شاجی ګل د مولانا صاحب خبره وکړنو زما ور سره خبرې شوی او دا بالکل اٹل فیصله ده. نو نن چې مونږ فائنل پریس کانفرنس کوو نو مونږ ټول یو خوله یو او په یو صف ولاړ یو. په دې باندې د فاټا پارلیماني غړو او د فاټا د مختلفو ګوندونو لخوا هیڅ دورای نشته.
فاٹا میں مختلف پارٹیز کی طرف سے ہو.
مشال ریڈیو چې د جمعیت علماء اسلام فی ڈلی د جنوبی وزیرستان څخه سینیٹر صالح شان په دی اړه وپوښتل نو هغه د غالب خان دا خبره رد کړه او ویل چې دوی تر ننه په خپل خبره کلک ولاړ دي چې لکه بیلو دی وپوښتل شي. نو موري او وی
ریکارډ باندې دا خبره موږ په خود الغاړو چې په دې باندې نظر راځي ما نه زمنګ پالتي په دې باندې راځي دا موږ دا وایو چې دا فاٹا ته د خپل صوبا ورکړي شي خو لیکن د گورنمنٹ او د سٹیټ دا پالیسی دا چې نه مارجن دی حکومت نہ
لڑکی دو دزین پارلیمانی غلو دریز دے چی لمڑے دی حکومت ور تماشی پیکج اعلان کری نو بیا دی اصلاحات و عمل پیل کری. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ، ورزو خیبر پختونخوا ته. په خیبر پختونخوا کې د تیز رفتار بس پروژه شروع کیږي او په دې اړه باندې سننګونی س چیلنجونه د تمخې ته دي او په عدالتونو کې هم دغه تیز رفتار بس منصوبه چیلنج شوی ده. تفصیل شبیر جان راکړئ.
د جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې غړي او پخوانی صوبایي وزیر امان الله حقانی او د یبل عام وګړو لخوا عدالت کې دایر شوې درخواست وکالت کوونکي وکیل عیسا خان مشال لیډو ته په دې عقل وویل چې د دې منصوبې د خرپ ماحولیاتو باندې ډېر بد اغیز دی او حکومت دغه اړخ بیخي لپاما غورځولې دی. نوموړي دغه تور چې غنیم صوبایي حکومت د منصوبه شروع کول وړاندې د صوبې ماحولیات محکمې سره سلا مشوره نه کړې. په جواب کې د صوبې د ماحولیات محکمې یو مشر ډایرکټر ثنا الله مشال لیډو ته وایي چې دغه منصوبه شروع کېدو وړاندې دوی سره په دې اړه سلا مشوره شوې ده. د دوی په وینا د دې په ماحول باندې هیڅ پت اغیز نشته دی. درخواست گزار عدالت نه دا هم خواست کړی دی چې په کومو ونو بوټو باندې د خیبر پختونخوا صوبای حکومت د بیلین سونا میټری پروژې د لاندې په اربون روپې لګولې دي. هم هغه ونو بوټي اوس دوی بې درغه کټ کول او ختمول شروع کړی دي. نو باید دوی نه دې په دې اړه هم پختنه وکړي شي. بلخو عدالت د صوبای حکومت او د خیبر پختونخوا د ماحولیات محکمې نه په دې اړه د روانې میاشتې په اتم نیټه تفصیلي جواب غوښتی دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ورته جنوبي وزیرستان ته. د جنوبي وزیرستان د واڼي د سمرباغ ټاټې اوسیدونکو نن د خپل غوښتنو لپاره احتجاجي مظاهره کړې. د خراب کوټ په مقام د مظاهرې پر وخت ځایي اوسیدونکو د تګ راتګ پر وړاندې لاره تړلې وه. غوښتنه یې کوله چې حکومت دې ورته له خراب کوټه د سمرباغ ټاټې پورې کچه سړک پوخ کړي. تفصیل د سلام محسود په دې راپور کې.
نن گئیز مال دے سلی وزیرستان ستر پنڈولی وانا دیسی میں سمر باغ ٹھٹھی بو سے دون کیو دے قراب کوٹ پا مقام درنا اتجاجی غنڈا وکڑا او پا دغی دوران کشی دے وانا جوب او وانا دیر اسمیل خان پا سڑک پورا تر دو گنٹو پرے دے گاڑیو او خلکو تگ را تگ و دراوان دغو کا بایلانو غشتنا کولا چھ سرکار دے دے قراب کوٹنا تر سمر باغ ٹھٹھی پورے پنجلس کلومیٹر کا چا سڑک رتا پوخ کی اوکدا و نشوا منلا دوی با بیاخپل احتجاج تا نور دوام ور کی پدغا احتجاجی غنڈک سے شریک یو قبائلی نور عالم مشال ریڈیو تا پدارنگ وژا غدا
می دا احتجاج کرے و یزکا دا روڈ کچا دا یو کندی دی پکے او دمو بی مور بیا پا گاڑی کے مو خستای بی دی دخ کچا روڈ دی لوسا یہ مو دیر بی مورون ایکسپائر شول پلیار کے تیرے دی میش تسالی ونش والا دی میش باوار ونش نو میزو پینزمش پی جمع ریز بیا دغ روڈ تر ووزی بیو احتجاج کی پر امن طریقہ بندی
یو بل کبالی اختر محمد واویل
میشتا دا سڑاک جوڑ دا کو چھ نشی جوڑ میشو دا احتجاج جاری سوتی میشو پر روڈ دینا کسی مالی او دا گاڑی پا میشو پوسا خیزائی
دسمبر باغ ٹھٹھی دے قبائلیانو دغا جغ میں چھ دے سولی وزیرستان پولیٹیکل انتظامیہ وایون دے ایڈیشنل پولیٹیکل ایجنٹ اشفاق احمد خان تا ور ورا سوا اغوی دا قبائلیون تا پا دارنگ تسلی ورکڑا
مونگ با دی جاتن گریون سی نگا تسن کاتو سے بمگ کنیج مون سادہ سکیٹی ایت سے بمگ کنیج مون
قبائلیانو دغا احتجاج دے پنجو رزو پا محلت اغا وقت ختم کن چھ کلا دے سولی وزیر افغانستان ملیشائی فورس کرنل عتیق دے دو جخ پورتانو چرواکی اتارا سوالو لوز ورسارا وکم سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورازی
19 پروگرام ہونا
روخانہ مستقبل
پلسنی مو بجو
دا باختر ستوری
پپاو کم یو لسو بجو
دا نڑے رنگونا
پپاو کم یو بجا
سندر جادوگر
پیوانی مو بجا
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی مو بجو
سروے
پا درینی مو بجو
جمہوریت
پپاو کم سلورو بجو
دا نمی نڑے غگ
پپاو کم پینزو بجو
تاسو مشال ریڈیو ته غوږی د خیبر پختونخوا د سوداګر ټولنه وایي د پاکستان حکومت پر ځینو شیانو نوي ټیکسونه لګولي چې ورسره یې نه یوازې درآمد ته تاوان رسي بلکې نورو هیوادونو بالخصوص افغانستان ته د شیانو لیږد کړن شوی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې راپور کې.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری دا زیارت پورس پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت سور از وړاندې په خوشه وسوه ډیر شنه زیاتو بیلابیلو خوراکي غیر خوراکي او دوایانو باندې د لسونه 80% پورې ریګولیټری ډیوټي یا نوې ټیکسونه لګولې دي چې لوجه به نه یوازې کاروباریان بلکې عام ولس هم ډیر اغیزمن شي او بل دا چې ملکی تجارت ته به هم غټ زیان ورسی.
دوی خو وایي چې موږ امپورټس به کم شي او دا تجارتي خساره به کم شي، ولټه به دا زیاتیږي، ځکه چې دا به یو خو سمګلینګ ډېر زیات شروع شي، د دې محصولات به ډېر زیات کم شي. او بل دا چې په جواب کې چې ته دا په امپورټ باندې لګې نو دا ټریډ بیریئر کنسیډر کیږي، او چې کوم ملک نه کوم آیټم باندې ته ټریډ بیریئر لګې هغه پتا باندې ټریډ بیریئر لګې.
زاهد شینواری وویل چې افغانستان سره تجارت 100 کاله وړاندې 2.5 ارب ډالر وو، ولی اوس دغه 200 میلیونه ډالر ته راښکته شوی دی. ولی دې پریکړه سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وړخیزه تجارت نور هم پخکه تراشي.
زیاته خبره په افغانستان ځکه کومه چې زمونږ خلکو ټول انحصار شوی دی د افغانستان تجارت باندې. اسې زمونږ تجارت هغه سره ډېر لاندې راغلی دی، 200 میلیونه ډالر ترالو دا یو ټیم کې 2010 کې 2.5 ارب ډالر نو دې فیصلې نه پس به دا بالکل زیرو بشي، ختم بشي، او د دې ډېر خطرناک قسم نتایج را روان دي، ځکه چې هغه افغانستان خلک چې دي هغه دا ګڼي چې دا مونږه قصدن دا کار کړی دی چې مونږ د هغې تجارت لار بندول غواړو، یا دغه په جواب کې ای پتا باندې لګی نو موږ خو ولته سيزونه خرڅو ډیر او راغواړو لګ، نو دا ټوټل د خسارې فیصله ده.
د پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه په خواني صدر فواد ساق په دې حق لول چې وړاندې نه د خیبر پښتونخوا د سوداګرو یو شمېر ستونزې دي، ولې د مرکزی حکومت لخوا دغه شان پریکړه به د شته کاروباریان هم په خپل کاروبار بندولو مجبور کړي.
بجلی مسله شته، انډستریل سټیټس مکه نشته، نوې انډستریل سټیټ یوم جوړ نه شو، کی پی ایس مکه چې جوړ شو لیکن کارکردګي یې سم نشته، یو پلاٹ اس پورے الاٹ نہ شو انڈسٹری اسٹارٹ نہ شو دا دومرا کال ہو شو دے حکومت دا اس آخری کال روان نو انڈسٹری کو یو منو لگے دا مطلب دا چھ دا غن مسائل دی دا اخکاری زکا چھ یو کارخانہ منو لگے دا
دا چیمبر آف کامرس دغه چارواک وینا وا چھ مرکزی حکومت کے ناس زیاتره چارواکی دا وخت د ملک بهر دی او د دوی ستونزو ته څوک هم پاملرنه نه کوي. دوی وایي کچر د ټیکس دغه فیصله واپس وانغشتې شو نو دوی به په سړکونو راوځي. بلخوا د خیبر پختونخوا په صوبایي حکومت هم سخت ټکونه وکړل او ویل چې د صوبې ټول کاروباریان اغیزمن کیږي خو ولې صوبایي حکومت لا تر دې دمه نه د دوی ډاډ ګرنه کړې ده او نه مرکز سره دا خبره پورته کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر سنگو سے دا سہار لنا ہو دا ما خام تر شپگو
تاسو مشال ریڈیو ته وګی پښتونخوا کې درم سات کې پنځه نیمه بجې کې دن کې دو خبرونو لنډیز د احمد شاه زمینا ورو
د بلوچستان حکومت د بلوچ بیلتون پال وسوال ډاکټر النظر بلوچ میرمن او د کمانډانه چود دوه کند په ګډون څلور شزي او درې ماشومان نن خوش کړل. په دې اړه د بلوچستان د کورنی چارو وزیر څو شپې وړاندې په کوټه کې خبري په غونډه وکړه. دا شزي او ماشومان تیره اونۍ په بلوچستان کې د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلي پر مشکوک لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وشو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوځي اسټابلیشمنت او عدلي د اختیار په اړه بحث کیږي. په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف نن عدالت ته وړاندې کېدو پر مهال ویلي چې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداري د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پسې استغیث پوری وایي. نواز شریف د خپلې لور مریم نواز او زوم کیپټن سردار سره د اسلام آباد احتساب عدالت ته په درېیم ځل وړاندې شو. عدالت د یادې مقدمې اورېدنه د نومبر 2 مینې چې وځنډوله. شامی پوز او اطلافی ځواکونه د اسلامي دولت وسوالې ډلې څخه د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار دیر الزور نیولی دي. د شام د بشري حقونو څار برتانوي میشته ډلې بیګاول شامی ځواکونه اوس هم د ښار هغه سیمې له وسوالې څخه پاکوي چې لا هم د اسلامي دولت وسوالې ډلې تر واک لاندې دي. د امریکا سوپر سونیک بم غورځونکو الوتکو د کوریا ټاپو ته فضا پروازونه وکړل. د امریکا هوایي ځواکونو ویلي چې سمته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته لیږل شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر اکاونټ پرون د یو لس کو لپاره بند شوی. ټولنیز شبکې ټویټر ویلي چې ولسمشر ټرمپ په اړه د هغوی یو کارکوونکي چې پرون یې په هغه شرکت کې د کار لوستې ورځ وه بنده کړې.
احمد شاہ زمین مو دا خبرونو لنډیز اوریدو او اوس د پاکستان خبرو شروع د زنو ورسپانو د اداریو مهم ټکی رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي د ملک دوه لویو پارلماني ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز پارټي کال 1999 کې د پخواني پوځي ولسمشر لاړخه جوړ کړی شوی. د کامې احتساب بیورو پسې د احتساب کمیشن په جوړولو اتفاق کړی او پاکستان تحریک انصاف مخالفت کړی دی. د ادارې په وینا چې پیپلز ګوند په نوي قانون کې د ججانو او جرنیلانو د احتساب په اړه د نورو ګوندونو نه حمایت نه ترلاسه کولو په اړه د خپل موقف رستو شوی. ادارې زیاتوي چې احتساب په موجوده نظام له ډېر وخت راسې تنقید روان و او د دې د اصلاح لپاره غور د تیرو 15 کال وراسي روان وو. ادارې مخکې کې چې د لویو سیاسي ګوندونو په اتفاقي رائے احتساب کمیشن په دې تمه جوړیږي چې د کامې احتساب بیورو د دور خرابې به لرې کړی شي. خو د دې ترڅنګ د اختلاف لرې کوونکو ګوندونو په تجویزونو هم سنجیده غور پکار دی او هغه هم په حتمی قانون کې شاملول پکار دی. ادارې وایي چې تر څو د ججانو او جرنیلانو د احتساب کمیشن نه د استثناء خبره ده نو دا خبره سمه ده چې عدلیه او پوز کې د احتساب خپل نظام موجود دی چې د ستر لاندې احتساب کېدی شي. خو د انصاف تقاضا دا ده چې احتساب اداره کې د اپیل او د نظرسانۍ گنجایش پکار دی. د ایکسپریس ټریبیون ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې ډېر مودې پورې موجوده حکومت د خارجه وزیر بغیر کار کړی. دا وزارت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف سره وو. خو د نوي وزیر اعظم راتلو په 13 اگست میاشت کې خارجه وزیر په دغه خارجي چوکۍ راغلو. ادارې وایي چې کال 2013 نه تر کال 2018 پورې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د دفاع وزیر پاتې شوی او هغه د حکومت او عسکري تعلقاتو نه په خطوګه خبر دی. ادارې زیاتوي چې پاکستان کې پوسټ په اړه ویل کېږي چې پوسټ خارجه پالیسي لیکلې کومه چې ولسي حکومت ته حواله کړې شوې. په دویم سر کامیابۍ سره سره د ټول ټاکنو لپاره مخ په وړاندې تلو پر وخت دا توقع کول مناسبه نه ده چې د پوځي او ولسي طاقتونو ترمنځ بیا د واک مساوي کولو هڅې وشي. ادارې په وینا چې د پاکستان خارجه وزیر ویلي چې خارجه پالیسي د مختلفو ادارو لخوا جوړېده او یو هم واحد اداره د خارجه امور ذمېواره نه وه. ادارې وایي چې هره ورځ وزیران داسې بیانونه ورکوي ولې چې ورسره یره تړل شوې ده او دا د کمزورۍ د نښې په توګه کتلې کېږي، خو موجوده خارجه وزیر د زیات توان سره راغلي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا حکومت د اقلیتونو لپاره د ادیرو حالت ښه کولو فیصله کړې او د اوقاف محکمې ته یې په یوه هفته کې د یو منصوبې د جوړولو هدایت کړی. ادارې وایي چې د هند د تقسیم پس د هندوانو یو شمشانګاټ و چې په هغې د بېغورۍ له وجې هندوانو خپل مړي د سوځولو په ځای ښخول شروع کړه. په اصولي توګه دوی ته شمشانګاټ ورکول په کار وو خو داسې ونه شول. ادارې وایي چې دا کار ډېر وخت پس وشو، خو که اوس هم صوبایي حکومت توجه ورکړي نو په دې د اطمینان څرګندونه په کار ده. ادارې لیکي دا اوس په دوی ده چې هغوی ته څنګه اطمینان کېږي، نو هماغسې قدم وچتول په کار دي. ادارې اخره کې لیکي اقلیتونو ته ادیره ورکولو سره سره په ادیرو د قبضه مافیا خبر هم واخیستی شي، نو دا به د اطمینان وړ وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې فارن پالیسی مجلې روانونه په نیویارک ښار کې د شوې برید پاړه لیکلي چې دې پیښې یو شمیر پوښتنې پیدا کړې دي، لکه دا چې څنګه د ترهګرۍ برید په اسانۍ کېدای شي. هلته فارن افیرز مجلې د چین د هغو هڅو په اړه لیکنه خپره کړې چې غواړي ایران د نړیوال سیستم برخه شي او خپله د یو اقتصادي او سیاسي قوت په توګه په سیمه کې نفوذ ولري. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه امیرزاده اوروي.
فارن پالیسی مجله لیکي که څه هم په نیویارک کې د نهې په ورځ د یو ګاډي په واسطه شوي برید د سپتمبر 11 د پیښې په شان نه و، خو یو شمېر سیزونه لکه په دغه حمله کې ټرک کارول دا څرګندوي چې څومره په اسانه د ترهګري عمل ترسره کېدی شي. مجله پوښتنه راپورته کوي چې داسې څومره کسان د داسې موقعو نه فائده پورته کولی شي. مجله لیکي د دې جواب معلومول په داسې حال کې سخت دي چې د داعش وسلواله ډله په کمزوري کېدو ده او هغه کسان چې 15 کاله مخکې پکې شامل شوي ول په ورو ورو خپلو وطنونو ته ستنېږي. مجله لیکي د اسلامي دولت وسلواله ډلې کمزوري کېدل به یو شمېر چیلنجونه مخې ته راولي چې هماغه شان مشکلات راولاړوي لکه څنګه چې د دغه ډلې پیاوړي کېدو پیدا کړي ول. مجله لیکي چې څه هم وي، په کار ده چې په دغه ډله کې د خلکو د شمولیت مخه نیولو لپاره ټولنه رایوځای شي. قانون نافذونکي او امنیتي ادارې په هغه صورت د مسلې مخنیوي کولی شي چې د ټولنې مرسته او ملاتړ ورته حاصل وي. بلخوا فورن افیرس مجله لیکي په داسې حال کې چې د ډونلډ ټرمپ انتظامیه د ایران په اړه خپله تګلاره واضحه کوي، چین هغه لارې چارې لټوي چې تهران په نړیوال نظام کې ورداخل کړل شي. مجله لیکي دوه وجوهات دي چې د ایران اهمیت په ډاګه کوي، یو د دغه هیواد جغرافیه او بل په منځني ختیځ کې د نورو په نسبت د امنیت له پلوه زیات مستحکم ملک دی. مجله د ایران د جغرافیایي موقعیت په اړه لیکي چې له خلیج فارس نه د منځني ایشیایي هیوادونو او د کفکاس دریو ریاستونو، آرمینیا، آذربایجان او ګرجستان یا جورجیا ترمنځ د رابطې یوازینی ځمکنۍ لاره ده. مجله لیکي چین غواړي چې په دغو سیمو کې د اقتصادي او سیاسي طاقت لرونکي هیواد په توګه مخې ته راشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د سلورو ایشیایي هیوادونو په سفر په لومړي پړاو کې د نومبر په 15 نیټه جاپان ته ځي. دا د امریکا د ولسمشر د بهر هیوادونو تر ټولو اوږد رسمي سفر دی. نور تفصیل لګولې یاځاورو.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د 15 ایشیایي هیوادونو جاپان، چین، فلپاین، ویتنام او جنوب کوریا سفر کوي. ډونلډ ټرمپ په لومړي جاپان کې د هغه هیواد وزیر اعظم شینزو ابه سره ملاقات کوي. د امریکایي رسنیو تر مخه ولسمشر به د جاپان بادشاه سره هم ملاقات کوي. په جاپان کې د دوه ورځو تیرولو وروسته به ولسمشر د نومبر په 8 نیټه د جنوب کوریا سفر کوي. نوموړی به د جنوب کوریا ولسمشر سره هم لیدو کاته کوي. د سپینې ماڼۍ په خبره ولسمشر به د جنوب کوریا پارلمان ته وینا کوي. ډونلډ ټرمپ د نومبر په 8 نیټه د چین په سفر بیجینګ ته رسیږي. نوموړی به په چین کې ولسمشر ژی جینګ پینګ سره په دوه اړخیز تجارت او سیمه ایزو حالاتو خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر به د نومبر په 10 نیټه د ویتنام سفر کوي. د هغه هیواد د سفر پر مهال به نوموړی د ایشیا پیسیفیک اقتصادي همکارۍ اپیک په سرمشریزه کې ګډون کوي. ولسمشر به د نومبر په 11 نیټه خپل ویتنامي سیال او نورو لوړپورو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د امریکا ولسمشر به د نومبر په 12 نیټه فلپاین ته ځي. نوموړی به د جنوب ختیځ ایشیایي هیوادونو سازمان آسیان 50 کاله پوره کېدو په دستور کې هم ګډون کوي. ټرمپ د نومبر په دیارلسم نیټه د فلپاین ولسمشر سره ګوري. ولسمشر ټرمپ د ایشیایي هیوادونو د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو ترڅنګ د شمالي کوریا د ایپی پروګرام په اړه هم خبرې کوي.
ولسمشر ډونلډ ټرمپ یو ځل بیا ویلي چې هغه ازبک وګړي ته د مرګ سزا ورکړل شي، څوک چې په نیویارک کې د اته کسانو په وجنه تورن شوی. روټرز خبري ایجنس په دغه اړه یو راپور خپور کړی دی. شاهین بونیری د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
خبری ایجنس لیکلی دی چې د چهارشنبې په ورځ د امریکا وفاقي عدالت 29 کلن سیف الله سیب د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره په تړاو او په نیویارک کې د اته کسانو په وجنه او نورو 200 په ټپي کولو تورن کړ. اسلامی دولت وسلوالې ډلې د دغه برید ذمہواری هم منلې ده. ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې په ورځ تجویز وړاندې کړ چې سیپ باید د کیوبا په ګوانتنامو جزیره کې پوځي زندان ته ولېږل شي، خو بیا یې وویل چې دغه کار به ډېر پیچلی وي نو باید په امریکا دننه وساتل شي او د مرګ سزا ورته ورکړل شي. رویټرز لیکلی دی چې د مرګ د سزا په اړه د ټرمپ سرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي دي چې سیف الله لا په عدالت کې د ده پر ضد د لګولو شوو تورونو سپیناوی نه دی کړی او دا به د هغه وکیلانو لا د دفاع لپاره ښه موخه ورکړي. کله چې د نیویارک د میر نه خبریالانو وپوښتل چې آیا کچرې سیف مجرم وګرځید نو هغه ته دې د مرګ سزا ورکړل شي، نو هغه وویل چې په سختۍ سره به د مرګ د سزا مخالفت کوي. کارپوهان وایي غالب ګمان دا دی چې سیب به ګوانتنامو زندان ته ونه لیږل شي، ځکه چې تر اوسه وفاقي عدالت څوک هم د امریکا له خاورې نیغ دغه زندان ته نه دي ورستولی. ای بی آی ویلي دي چې په نیویارک کې د اوسني برید په تړاو یو بل ازبک وګړی محمد زویر قادر هم نیولی دی او د هغه نه پلټنې روانې دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د خبرونې په دې برخه کې اردو کورمې قبایلي سیمې ته د کورمې د صدې خاري انتظامیه په بازار کې 50 لمرین څراغونه لګولي دي. یو چارواکي تیر ورځ مشال ریډیو ته ویل دا کار یو ځکه کړی چې د برېښنا نشتوالي له وجې اکثره کوڅې او بازارونه تیار وي، نو لمرین څراغونه به دا مشکل هوار کړي. نور تفصیل طارق راغزه راکړي.
په کورما کې د ساده ټاون کمیټې مشر نوید حسین وای د ټاون کمیټې په فند دا بلپونه د خار په مرکزی لارونه علاوه سرکاري ودانو مارکیټونو او چپوستو هم لګول شوې دي. د ټاون کمیټې مشر وای په بازار کې زی پر زی بلپونه یا سټریټ لایټس موجود دي، خو هلته اکثره بجلی نوي نو ځکه د شمسی بلپونو لګولو فیصله وکړه.
بلې څنګه چک پوسټ کې مو لګولو تین دو چک پوسٹ کے میں لگاوالے دے اور پھر ٹیم کی دوار لگے دلی وہ کیا خود سفار کو آئیو آگے کے میں لگے دلے کچھ پلا بندے چک پوسٹ اور سر امندور اگر نہیں مخو عوام دا پارا دے کرنا کہ میں تیوہ سچی رکھ اور کئی عوام پارا ہو گئی خو آگا باوجود موالے کو علمی زیر عدالت تکلیف دے ورطا
دا تاجرانو اتحادی یو مشر محبت خان وائی پخار کے شمسی بلپونا دا لگی دو پواجا حل تا تجارتی حل زالے دا شپے پو وقت شروع کی دونا علاوہ دا بازار حفاظت ہم ممکن شوے دے
سادی بازار تقریباً 6000 نا ایبو دا کنونو بندی مشتمل دے ندی کی پو تقریباً سنکلو چوکی داران دی نو آگو چوکی داران دا پارا ہم دیر سہولت شولو
دا سادی ٹاؤن کمیٹے مشر نوید حسین په خبره په خار کې د نورو شمسی بلپونو د لګولو هم دوی اراده لري او زیاتوي چې هلته د دې لپاره لفاټا سیکریټریټا یو سوشل بلپونو غوښتنه کړې ده. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
سمون په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام یو بل راپور ته راګرځوم. په خیبر پښتونخوا کې د مدرسې د دینی مدرسو د زده کوونکو ترمنځ د کیلیګرافي یا د لیکلو مقابله شوې ده. په دې اړه تفصیل زلاند یوسف زیراک.
د دینی مدرسو د زده کوونکو لپاره د خطاطۍ د سیالۍ تابعیا د امن او تعلیم لپاره د پیټ په نوم کارکوونکي غیر سرکاري ادارې کړي وه. د مدرسو د زده کوونکو لپاره د اولسي تړون په نوم د پروژې مشر طارق حیات مشال رډیو ته وویل چې دا لومړی ځل دی چې د مدرسو زده کوونکي په داسې ډوله هلو ځلو کې برخه اخلي.
د سکول ماشومانو ته هر قسم فیسیلیټیز موجود دي ورته ورکیږي. بیا هم لکه د مدرسې چې ماشومان دي هغه بالکل اګنور شوي دي، هغه ایکسکلوډ شوی دی مین سټریم نن مونږ وختل یونیسف او مونږ ټولو دا خواهش ولرو چې ولې نه دې ماشومان ته مونږ داسې مواقع ورکړو چې دې کې چې کوم ټیلنټ دی هغه راژوندې شي او بل غټه خبره دا و چې دلته اسلامي فنی خطاطي چې کوم تقریبا چې کله کمپیوټر راغی د دې هغه زوال شروع شو د مختلفو سیمو نه چې کوم دینه مدارس ماشومان پکې شریکت وکړو.
د نمک منډه د دارالقرا شل کلنز د کوونکې او خطاط محمد عباس وایي چې مدرسه کې د زده کړو ترڅنګ له پوهنتونه په څوارلسم جمعات کې هم پرایویټ زده کړې کوي.
د خلکو په نیز باندې کومه چې نظریه ده هغوی خو دا وایي چې بس مدرسې والا د سکول لغه نه دي خبر انکه مدرسې والا مدرسې کې ځنه کوم طلبه دي هغوی خو کافي سکول سایډ نه خبر دي او خو کافي کمپټیشن والا خلک پکې شته دي او دا اکټیویټي کوم داسمه فرست ټایم دي مونږ ته مخکې نه داسې اکټیویټي خبرو کتل وم لیدل وم خو نه چارې نه مینو کړې بل حساب کې ځنه اغستي فرست ټایم باندې ساو ډیر زیات خوشاله.
طارق حیات وایي چې کړه دیني مدرسو د کوونکو ته سانتیاوی او موقع برابر شي نو په غیر نصابی هلو ځلو کې به ډیر وړاندې لاړ شي.
غټ مسله دار دلته بدګماني ډیر شوې ده کنه مدارس ماشا الله کې بهترین ټیلنټ موجود دی خو بالکل دی سایټ تشوی دی کنه سایټ تکری شوی دی بلکې زه به دا وایم نو وخت دا دی د سات کې دا د وخت ضرورت دی ارجنټ ضرورت دی چې مونږه د دې ته هغه مواقع ورکو چې کوم دی نیډ دی.
د پیټ په نوم غیر سرکاري ادارا د سکولونو او دینی مدرسو د لوبو ګډې مقابلې هم کوي. د یادې ادارې په وینا دغه مقابلو هدف د اسري او دینی زده کوونکو ترمنز واټن ختمول دي. زلان یوسف زئی مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو په بلوچستان کې وسلوالې ډلې بلوچستان لیبریشن فرنټ دغلته ورسپانو ته دړکې ورکړي چې زمونږ دریز نه وړاندې کوي نو په دې اړه باندې هغوی د ورسپانو په ویشلو باندې پابندي لګولې ده. د بلوچستان ورسپانې د دوی دریز نه چاپوي دوی ځکه دا وایي خو د حکومت دریز ته زیات ځای ورکوي دا د لیبریشن فرنټ خبره ده. خو د ورسپانو مالکان وایي چې د عدالت او حکومت په حکم د هیڅ یوې دریز وسلوالې ډلې نشي چاپولی. د اخبارونو او د نویش اوس نه ورځې پوره شوې پوښتنه دا ده چې آیا اوس هم د صوبې په ټولو برخو کې اخبارونه ویشل کیږي نه ویشل کیږي او که څنګه. دا پوښتنه عبدالحی کاکړ له کوټې د چاپېدونکي قدرت ورسپانې له مدیر ظفر خان اسکزي کړې ده. نو هغه وایي
اوس سرتیال دادی سی اخبارونه خو چاپیږي کوټ شار او یا چې کوم څه پښتون سیمه دي تر هغو پر خو روان دي چې کوم بلوچ سیمه ده هغه کې ډېر کم ځایونه روان دي. دویم مسله دا ده چې په بلوچ سیمه کې چې کوم جرنلستان دي دالبندین سو خاران سو تربت سو پنجګور سو گوادر سو او نسبیلا او هب سو دالته د پروند رئیس پرسکلبان بند دي او الته څوک مطلب جرنالست کار نه کوي د کور نه راوځي د بیرې د لاسه.
یعنی ستاسو بل تلک ستاسو اخبارونه دي نور اخبارونه دي دا غو په بلوچ سیمه کې خبريالان هم وي هغه خبريالان آیله دي 13-14 ورځې زخه تاسو ته ریپورتونه مرالېږي کنه هغه سلسله ما غو درولې.
په اکثره سیمو کې پرسکلبان دا وخت بند دي او خبريالان د بیرې د لاسه د کور نه راوځي دو خبرونه لري څنګه ور هغه کوم کمیونیکیشن سیستم دی یا کوم رابطه وی هغه ټوټل لا وخت بند دی.
یعنی موږ اوس نن تاسو اخبارونه وګورو د پاکستان په بلوچستان کې څومره اخبارونه چاپېږي په دې کې د بلوچستان د سیمو په حواله باندې که هر که سیاسي وي که غیر سیاسي وي که د تفریح خبرونه وي کار خبر وي هغه دا وخت نه پکې پیدا کیږي که څنګه؟
دغه باندې نه پیدا کیږي بنیاد باندې یا هغه تعداد باندې نه پیدا کیږي لکه مخکې سول.
ظفر خان از اگزی سیب داغا چی تاسو کم بلوچ و سلوالو دلی تاسو تا کم دمکی در کردی دا وای چیز دا دوی موقف پا اخبارونو که تاسی ها غسی نه چاپوی لکه سنگزی دا حکومت وی بلکه دوی بیخی لپام غرزولی دی لاغا و رست از تاسو لدوی سر پلتی رابطی شکارا رابطی خبری سوی وضاحت کردی یا چه مذاکرات سوی کنا؟
دا دوی سر رابطه خو موږ د خوا خو نشکې د دې د خوا رابطه کله کله وشي یا موږ سره سره یا د پریس کلب سره سره د بدلب څخه زمواران د هغه سره وشي موږ تر دا هدا او توای کوم سي د زمواري کبل دو خبرونه دي هغه موږ خپل دغه باندې چاپ کړو کوم سره خبرو وکړو دوی وینا موږ کوم موقف دي کوم سیستم دي کوم موږ پر خبر جاري کوو دا بس چاپوي خو موږ لپاره دا وخت انتهائی مشکل دی. یو خواته ریاست دی، د ریاست خلاف میڈیا نے سکھلائی پہ صورت نے سکھلائی ہو بیا ہم دی مطلب فی الحال دھمکیاں نہیں دی اور خلق مجبور کبھی موقف چھاپ گئی ریاست بخوا سدا بندی لستی بدی موقف پہ صورت میں چھاپ ہوئی.
یعنی تاس حکومت سر دوی دی دھمکی ورست بیا خبری کڑی دی چې تاس ورته ویلی دی ضرورت دا
ہو حکومت مش دا حکومت سره دا سکیورٹی فورسز سره ناست سی وی دی هغه وایستي هر رنګ سکیورٹی واړی مشه درکو او تر ای جی پولیس تر لیول پورې مش دا اجازه تر کول سو دی سکم د دې ذمہواری قبل دو دا وی وی اره چاپوي د دې سکم پروپاګاندا وی هغه خبري وی هغه بند چاپوي. حکومت دا وخت په کوټ شار کې سکم میډیا هاوسز دی دفتران دی پرسونه دی هغه ته خپل سټونه د حکومت مطلب واس کې دی چې هغه سکیورٹی دا وخت ورکړي ده.
دا مشال ریڈیو
دا خالد اورزی
19 پروگرام نا
روخانہ مستقبل
پلسنی موبجو
دا باختر ستوری
پپاو کم یو لسو بجو
دا نڑے رنگونا
پپاو کم یو بجا
سندرے جادوگر
پیوانی مبجا
دا مشال پنم
پا اتمنٹ دا پاسا دو بجو
روختیا او درملنا
پا دونی موبجو
سروے
پا درینی موبجو
جمہوریت
پپاو کم سلورو بجو
دا نیمی نڑے غگ
پپاو کم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګی د پښتو نومیالی شاعر او لیکوال یاس تسنیم د کراچۍ په یو روغتون کې تر درمنې لاندې دی. د کورنۍ غړو او نږدې ملګرو یې مشال ریډیو ته وویل د تسنیم صحي وضع خراب شوی او د کوما په حالت کې دی. نور تفصیل په دې راپور کې چې د تسنیم لپاره په دوایا شعرونو پیلېږي.
تسنیم وزل خوانه چې بخي ګوري و نکړي، تسنیم موږ سره بې وفایي ګوري و نکړي، تسنیم سترګې وغړوه یاره راوچت شه، تسلیمه غزل خوانه خدای د پاره راوچت شه.
دا شعرونه د انجم بنګش دي چې پکې د پښتو ژبې د خوږ ژبې شاعر ریاض تسلیم د ښه صحت لپاره دعا گانې کوي. انجم بنګش د هنګو د دوابي اوسیدونکو په دوبۍ کې د اماراتو د پښتو ادبي ټولنې غړی دی. د نوموړي په شان لسګونه نور شاعران د شعر په ژبه او زرګونه نور د دعا په ذریعه د پښتو ژبې د یاد شاعر ریاض تسنیم د رغېدو دعاګانې له خدای غواړي. ریاض تسنیم چې له تیرو څو کلونو راهیسې د تور زیړي، ځیګر او ځینو نورو ناروغیو نه کړیږي، له تیرو څو ورځو راهیسې د کراچۍ په سیول روغتون کې د کوما په حالت کې دی. د ده یو نږدې ملګري صابر شینواري مشال رډیو ته په دې اړه داسې وویل:
زپل نو مر باندې خبر نو ما چې ټلیفون وروکه نو هغه د کور ودانې زمونږ رندار ماته دا خبر وکړه چې موږ ورته ناست یو د حکومت کې د هسپتال کې په ایمرجنسي د صحت وضع ډېر ښه نه ده، خو به د یو عام مامور باندې څه تنخواه وي او د هغه به څه سرمایه وي، نو زه هېڅ باور نه لرم چې د خپلې معالجې وس لري. که چېرې د دا وس لرلی د ده په شان شاعر او د ده په شان ادیب به اوس چې دی یو ډېر د لوړ کیفیت او د لوړ ځای علاج ته باید رسول شوی وی، مګر د دغه لارې چارې نه لري. په دغسې وخت کې د ادبي ټولنو د هغه ملګرو چې وسې رسي باید چې کومک وکړي، ځکه چې دا سړی په دې ارزي پښتو او پښتانه او قام ده ته ډېر کلک ضرورت لري. د دو د وجود خوشبوی دی الله نه کړي چې د پښتانه د سر نه کمې شي، ځکه چې دا ډېره لویه ضایع ده او لوی تاوان دی.
د باچا خان پوهنتون استاد ډاکټر محب وزیر د ژوند ډېرې کلونه په کراچۍ کې د ریاست تسنیم سره یو ځای تیر کړي، ادبي ناسته پاسته ور سره کړي، په جرس مجله کې همکاري لرله او دواړه د جرس ادبي جرګې غړي پاتې شوي. له هغه مې وپوښتل د پښتو په معاصر ادب کې د تسنیم د شاعرۍ څه مقام دی. هغه راته داسې وویل:
جدید غزل خمون شلم پڑے غزل جدید گنو خزا اکثر دی تو وایم چې جدید تر غزل بیخی دی نوی چې مون په پختو کې ورته نوی نوزی غزل وایو. دی نوی نوزی په غزل کې کاس لس کسان مونږ حساب او د ریاست تسلیم نمبر بالکل په اړمبی دریو کسانو کې دی. او یاد دی وی چې زه د نوی نوزی غزل مقصد زما د درویش دورانی نه دی، زما سعید گوهر نه دی، زما رحمت اللہ درد بخی نہ دے، اکرم اللہ گران دغه کسانو نه پسته چې کم نسل راځي باغې کې کلس کسان مونږ رو باسو نو ډمبنی درو کسانو کې د ریاست تسنیم نوم دی.
ریاست تسنیم چې د 500 کالو په شاوخوا کې عمر لري، اصلا د محمد او قبایلی سیمه سره تړاو لري، خو مشران سولې سي وړاندې د پیښور بډا بیرې تکړه شوی
او دی بیا وروسته کراچۍ ته تللی. هلته یې واده کړی، دوه بچي لري، مېرمنې ژوندۍ ده او د نادارۍ ژوند تېروي. د نوموړي څلور کتابونه چاپ شوي چې دا کوم رنګ مې کشید کړی، چندړ، د خوشحال منتخبات او بیډ نمبر 12 نومېږي. د ده مینهوال وایي که ژوند ورسره یاري وکړه او بیا په خپلو خپو ودرېده، نو ترې تمه کېدای شي چې د پښتو ادب لپاره به نورې نادرې ملغلرې هم وړاندې کړي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خبرونه په دې برخه کې ورته بلوچستان ته د دغه سوبې د تعلیم چارواکو ویلي چې ښه تعلیم د هر وګړي حق دی او تر هر وګړي پورې د دغه حق رسول د حکومت ذمہواري ده. نور تفصیل د یو ترین په دې راپور کې.
د بلوچستان د تعلیم د محکمې تر سوري لاندې تېره ورځ په کوټه کې یوه دستوره وسوه، چیرې چې په هغه زده کوونکي نامونه وبېشل سول چا چې په بېلابېلو امتحاناتو یا ازموینو کې ښه نمرې ترلاسه کړې وې. په دې اړه نور حال ډایرکټر سیکنډري تعلیم و سکول محمد رفیق ترین څه داسې راته بیان کړی.
کم الکانو یا بچیانو په خپل ضلعو کې ټاپ پوزیشن حاصل کړی و، هغه دپاره بېنظیر سکالرشپ پروګرام ته 2-2 لکه روپۍ نقد موږ چک تقسیم کړ. دغه علاوه 10 موټرسایکلان دا فیلډ د پاره څنګه د سکولانو ویزیت کوي، موټرسایکلان هم تقسیم کړي.
په دې ترڅ کې د بلوچستان د امتحاناتو د بورډ چیرمن پروفیسر سراج احمد کاکړ و مشال ریډیو ته وویل چې په راتلونکي به هم د دغه زده کوونکو سره دغه ډول مرستې کیږي.
یقینا په هر ضلع کې زموږ ښه تعلیمي ادارې شته چې هغه کې ماشومانو ښه روزنه کیږي او په هغه تعلیمي ادارو سره چې کوم ښه طالب علم راوتلي او هغه په خپلو ضلعو کې لومړی پوزیشن حاصل کړی او هغه ته پرمخ د نور تعلیم جاری ساتلو لپاره هغه ته بس سکالرشپ شروع کیږي چې هغه پرمخ باندې نه صرف دا چې خپل تعلیم جاری وساتي بلکې د خپل مور پلارم ښه خدمت وکړي او د قوم خدمت وکړي.
دلته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون سره تړاو لرونکو د تعلیم صوبایي وزیر او دریم زیارتوال وویل چې د تعلیم د ودې لپاره په کار دي چې هر اداره او قص خپل کردار ولوبوي.
وطنوالو ټولو ته وایو چې د ایجوکیشن په حواله به هر ور هر سړی هر مور هر پلار هر ورور او مجموعي ټولنه په دې کې سم کردار ادا کوي او کدي سم کردار ادا کوي نو موږ د تعلیم په میدان کې ډیر مختتللی سو او کچېر موږ سم کردار نه کوي ادا په خصوصیت سره ایجوکیشن ډیپارټمنټ نه کوي ادا نو بیا به د تعلیم په میدان کې موږ شاته پاتې یو. نو دا اوله ذمہواری ایجوکیشن پر انتظامی راځي، دویمه پر استادانو راځي، دریمه پر بلمان راځي، صدرمو پر مور پلار راځي او په دې کار کې به ګرځي ولا بر سر کومک کوو چې موږ له دې پسماندګۍ ځان وباسو.
نو موږ زیاته کړه چې حکومت به دغه استادانو فیرستونه ډیر ژر وسرته ورسوي، څوک چې تنخواه یا معاش اخلي لکن و ماشومان ته د سبق ویلو لپاره وسکول ته نه حاضرېږي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
د مشال بلوم
ساتھ دلی کنو، برخنا لکنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خپرونا.
تس مشال ریڈیو تو وگی او اس دو خبرونو لنڈیز دے احمد شاہ زمینہ.
د بلوچستان حکومت د بلوز بلتون فال وسوال ډاکټر له نظر بلوچ میرمن او د کومندان اچو د دوه خند په ګډون څلور میرمنې او درې ماشومان نن خوشی کړل. په دې اړه د بلوچستان د کورنی چار وزیر څو شپې وړاندې په پټ خبري غونډه وکړه. دا ښځې او ماشومان تیر اونۍ د پاکستان د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي ول. د د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د فوجي اسټابلیشمنت او عدلیه پر مشکوک لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال په تورونو بحث وسو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرت الله بابر وویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان، فوجي اسټابلیشمنت او عدلیه د اختیار په اړه بحث کېږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېره پیچلې. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د مسلم لیگ نون مشر نواز شریف نن عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال ویلي چې پخوانی ولسمشر او د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری د یو چا د خوشحالولو لپاره په دوی پسې سترګې سپورې وایي. نواز شریف د خپل لور میرلم نواز او زوی کپتن صفدر سره د اسلامآباد احتساب عدالت ته په درېیم ځل وړاندې شو. عدالت د یادې مقدمې اورېدنه د نومبر تر 8 نېټې وځنډوله. شامی پوز او اطلاعاتی ځواکونه د اسلامي دولت وسوالي ډلې څخه د هیواد د ختیځ تر ټولو لوی او مهم ښار دیر الزور نیولی دی. د شام د بشري حقونو څار برتنې نشته د لوی ګاول. شامی ځواکونه اوس هم د ښار هغه سیمې له وسوال څخه پاکوي چې لا هم د اسلامي دولت ډلې تر واک لاندې. د امریکا سوپر سونیک بی 1 بی بم غورځونکو الوتکو د کوریا ټاپو وزمې پر فضا پروازونه وکړل. د امریکا هوایي ځواکونه ویلي چې سیمې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سفر مخکې د الوتکې د جاپان او جنوبي کوریا له هوایي ځواکونو سره د ګډو تمرینونو په ترڅ کې هلته لیږل شوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټر اکاونټ پرون د یوولسې کو لپاره بند شوی. ټولنیزې شبکې ټویټر ویلي چې د ولسمشر ټرمپ پاڼه د هغوی یوه کارکوونکي چې پرون یې په هغه شرکت کې د کار وروستۍ ورځ وه بنده کړې وه. ډونالډ ټرمپ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د هغه پاڼه د یوه بدنظمه او بدنیت کارکوونکي لخوا د یوولسې کو لپاره له فعالیته لوېدلې وه. ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ډېر فعال دی او 1.4 میلیونه وګړي په ټویټر سره ملګري دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی او په دې سات باندې زما مجید بابر او احمد شاه زمی او اسحاق امیری ته اجازه راکړي په دې سفر وتاسو د امریکا غږ ډیوه ریډیو اوري خا د باندې بریالي اوسئ.